د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه مشر ثناءالله غفوري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پاوځ مرکزی قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې دای اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاریا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په ګڼو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، تر اوسه ځکه ځنډیدلی و چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2018 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د دل لومړی سفر دی. یو شمیر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 18 پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره کتلی وو او موافقه یې کړې وه چې د کړکېچ د کمیدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې موافقه شوې وه چې بلینکن به هم پیکینګ ته سفر کوي. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تېرې شپې د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندانۍ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو باعث شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او 26 تنه نور یې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او 8 توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوې 40 بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي او 2 بلستیک توغندې په هوا کې ویشتي. پر اودیسا سربیره په پولتاوا او خارکیف ښارونو کې هم روسي ځواکونه یو شمېر سیمې ویشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له کوربه قرغیزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي او د دې لوبې ګټونکي ته 3 نمرې ورکول کیږي. همدارس پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس عبدالله المتیری په یو خبری غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې ملي لوبډله به ډېر ښه فوټبال نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات پیل کړي دي. سموک راغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یو قوم په مرکزیت حکومت جوړ کړی. دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک جوړیږي.
که الله تعالی و رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او خو متخصص ډاکټران پکې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونو ډرونونو په مرسته پر اوکراین حملې وکړې. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
دا زموږ د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلي پاخه د پیاز ملا شروع کړي نن دی، خو سږکال خدای پاک دې وکړي چې تاسې دا زموږ ژختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د زهرو کاروان په پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په زړه پورې ډرامه لرو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. اوس هم قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوي چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې له تړون سره سم خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویبپاڼه خپور شوی. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوري نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا راپور 13 ورځ خپور شوی. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړي او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وخی چې کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړي، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دا کړي و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي و چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. همداراز طالبان د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی. په دې اړه نور بحث کوو او د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب په مستقیمه اړیکه را سره دی. شهاب صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونې ته مو د ګډون بلنه ومنله. تاسو واوریدل چې د دې راپور ډیر تمرکز، د امنیت شورا د راپور ډیر تمرکز پر دې دی چې ګنې د طالبانو حکومت قومي استبدادي او حذفي سیاست لري. څومره دا خبره کره او دقیقه ده؟
سلامونه قدرمن تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. اصل په افغانستان کې دغه د سیاسي ډلو یا هم د هغه ډلو چې واک ترلاسه کړی د یو دود دا جوړ شوی چې کله دوی واک ترلاسه کوي نو هغه خپل د خوښي وړ کسان او د خپلې ډلې او ټپلې کسان په حکومت کې ګماري. دا دود که د سردار داود خان د جمهوریت له سقوط نه را حساب کو او بیا تر اوسنیو طالبانو پورې ټول همدا یو څه بیانوي. ولې دا چې د مسلې ته قومي رنګ ورکول کیږي، فکر کوم دا به په افغانستان کې د قومي ستونزو د زیاتوالي لپاره یو بیس او اساس جوړ کړي. یعنی تر دې وروسته که څوک د افغانستان د اوسنیو حاکمانو پر ضد اعتراض کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور به د دوی لپاره د یو لاسوند په توګه وړاندې کیږي چې ګواکې په افغانستان کې دا مسله قومي رنګ لري او دا ښه اړخ نه دی، ځکه د ملګرو ملتونو په څیر له یو ادرسه دغه ډول چلند او د هغې عواقب نه سنجول د افغانستان راتلونکی له پوښتنو سره مخ کوي. بنام په افغانستان کې اوسنی حالت ډیر قومي اړخ نه لري، له شک پرته چې د طالبانو ډیره برخه یې طالبان دي، ولې هغوی هېڅکله دا نه ده منلي چې دوی مطلق پښتانه دي او نور قومونه هم ورسره شته ملګري دي. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د دوی جګپوري چارواکي له نورو قومونو ګمارل شوي. ولې ټول پښتانه چې دي دا طالبان نه دي او په دغه شکل د دې قضیې مطرح کول دا فکر کوم د افغانستان قضیه لا پیچلې کوي او هغه د راپور عواقب هم پکې نه دي سنجول شوي.
د دې راپور یو بل اړخ ته کور شو، له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د افغان طالبانو اړیکې څومره ژور دي او څومره ګواښ کولای شي د سیمې امنیت ته او د افغانستان امنیت ته؟
د ټي ټي پی په اړه چې ما په دې راپور کې ولوستل، تر ټولو ډیر استدلال په دې شوی و چې ګواکې د دغې ډلې بریدونه په پاکستان کې ډیر شوي نو ځکه یې طالبان ملاتړ کوي. ولې په اصل کې د ټي ټي پی د فعالیتونو زیاتوالی ځینې نور عوامل هم لري. تر 2014 کال پورې امریکایي ډرون الوتکو په هغه سیمو کې چې هغلته پاکستاني طالبان ډیر میشت وو، چې هغه شمالي او جنوبي وزیرستانونه وو او هغې ته څیرمه سیمې وې، هلته ډرون بریدونه کېدل او دغه ډله تر ډیره مهار شوې وه په هغې سیمو کې. تر دې ورهاخوا پاکستاني پوځ په هغې سیمو کې عملیات کړل او د پاکستان سیاسي حالت هم هغه وخت یو څه باثباته و. وو. کله چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي راغله، د امریکا ډرون ودرېدل او له دغې سیمې د پاکستان پاوځ په خپله دا سیمې د خلکو ته پرېښودې، د دغې ډلې فعالیتونه زیات شول. دلته دې خوا ته په افغانستان کې بیا طالبان واک ته ورسېدل، نو ټول مسؤلیت په دې شکل باندې چې د ټي ټي پي لویېدل د طالبانو د واک ته رسېدو نتیجه ده هم یو ښه قضاوت نه دی. ولې هغه اړیکې چې د ټي ټي پي او طالبانو ترمنځ په پخوا کې موجودې وې هغه اړیکې به وي، ولې د یو دولت په توګه یا افغانستان د یو هیواد په توګه د ترهګرو له تمویل څخه کومه ګټه نه لري، یا داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره تعقیب کړي. تر دې ورهاخوا د افغانستان اوسنی جوړښت او دغه سیاسي ماحول دومره تخنیکی او مسلکی وړتیا نه لري چې دوی د ترهګرې ډلې تمویل کړلی شي، تجهیز د کړلی شي، یا د پناه ورکړلی شي. تاسو ولیدل چې د منل زواهری د وژلو ادعا په شیرپور کې وشوه. د دې معنا دا ده چې د القاعده شبکې هغه بېخه و ریښه په مجموع کې ختم شول، او په تیرو څو کلونو کې موږ د القاعده فعالیت په ټوله نړۍ کې نه دی لیدلی. نو بنا یو ډول دغه مسایل باید شمیرل شوي اعلان شوي و، یعنې دغه ډلې به فعالې وي، ولې هغه د اړیکو تعریف هم باید واضح شوی وای چې ښه څه ډول اړیکې لري. په دې کې شک نشته چې ځینې په فردي لحاظ به ځینې طالبان له چی ټي پي سره اړیکې ولري.
بله، همدې موضوع ته په پام سره په افغانستان کې د ټي ټي پي له افغان طالبانو سره د ټي ټي پي اړیکو او همداراز د داعش ډلې اوبخې وروستیو حملو ته چې د ډیرو حملو مسؤلیت یې ومنه، د بدخشان د وروستۍ حملې په ګډون، د ټولو ته په پام سره آیا ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دوهې له ژمنې سره سم افغانستان له بهرنیو تروریستي ډلو تصفیه کړي؟
اول خو متاسفانه د دوهې په تړون کې هم امریکایي لوري او هم طالبانو د تړون د اجرایوي ضمانتونو په اړه کوم اقدام نه دی کړی، او نه هم د دغه تړون پر تطبیق باندې د نظارت کومه مشخصه کمیټه یا یو سازمان شته چې دغه تړون وخت په وخت ارزیابي کوي او وایي چې تړون دغه موارد عملي شوي او دغه نه دی عملي شوي. زه فکر کوم چې د ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د یو حکومت دنده نشي کېدلی، ولې طالبانو د داعش پر وړاندې جدي اقدامات کړي، اما د ټي ټي پي په برخه کې تر اوسه پورې داسې څه نه تر سترګو کېږي، او د هغې دلیل دا دی چې هغه تر اوسه تر کرښې هغه غاړه دي او د القاعده د فعالیتونو خو نو تر اوسه څرک نشته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قریب رحمان شهاب د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته، البته د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو. خو له هغه مخکې، روسي ځواکونو نن سهار وختي د لسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل احمد شبر راکوي.
روسي ځواکونو هم پر ډرون حمله کړې او هم د اوکراین بیلابیلې سیمې نن سهار په توغندو ویشتلې دي. په پلازمینه کیف کې چارواکي وایي چې د توري بهرې پر غاړه په اودیسا ښار کې درې ملکان وژل شوي، او په مرکزي پولتاوا سیمه کې روسي ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د بریدونو د چارواکو په وینا یو نه ویشت کلن په خارکیف کې هم وژلی دی. رویټرز اژانس لیکي چې اوکراین پراخو تهاجمي بریدونو ته چمتو شوی دی چې له دې امله روسي حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د اتو توغندیو او پنځه دېرش ډرون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شل بې پیلوټ الوتکې دوی ویشتلي او غورځولي دي. همداراسې دوه کروز توغندي په هوا کې له منځه وړي دي. په اودیسا کې د اوکراین د پوځ ویانده ناتالیا هومینوک وایي چې یوه ډرون الوتکه له ویشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وژني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه درې ملکان وژل شوي او وویشت نور د درې ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پلتاوا په سیمه کې په بې پیلوټه الوتکو او بالستیک او کروز توغندیو د میر هارود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تأسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د مخکتنه سالی محمد سالی چمتو کړي.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنې کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د یوې څېړنې له مخې د استرالیا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو ادعا د دې سبب سوه چې پر دوه اړخیزې روزنې بیا کتنه وسي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوه چې د دوی ترمنځ به امنیتي همکاري نه ځنډول کیږي. د جمعې په ورځ په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د سویو ادعاو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دې اړه پرتي اندېښنې لرې کړې دي. د ګارډین ورسپانې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د موثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لځینو هغو استرالیایي سرتیرو د میډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپلې ستونزې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړۍ غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 12 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دي ورکړل سي چې څو واري ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په مونی نومې سیمه کې د روغتیايي مرکز د ودانۍ بنسټ ډبره کې خودل شو. د مرکز د هیلت نت مؤسسې په لګښت جوړیږي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. ځایي اوسیدونکي په دې کار خوښ دي.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل اوږده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیاو بې برخې دي، اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نت مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتیایي مرکز جوړیږي. د هیلت نت همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتیایي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نت ټی پی او په غاړه اخیستی دی. د هیلت نت ټی پی او هیلت نت موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واورېدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چارې پیل شوې. خو غوښتنه ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران نور پرسونل او پوره وسایل راولی گل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
درد مشکلات په شی برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانته خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شاید چې د کلی ډیر دي موړه د عالم کړی دي خپل مونږ چې د یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پڅنګ کې د شونټاجي کړی دي او د الارزو علاقه ده دا تقریبا وایي چې 15,000 پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونی ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور دی. ټکنالوژي له دنیا د خواله رسنیو ترمنځ د سیالیو په دوام میتا شرکت ویلی دی چې یو نوی اپلیکیشن راباسي. د دې شرکت چارواکو ویلی دی چې دا نوی اپلیکیشن به ښایي ټویټر وننګوي. دا چې څنګه اسمت څاروانې تفصیل اوروي.
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کاروونکي له یو بل سره سیالي کوي. د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډېره سیالي پالي. هر یو هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډیر خلک ځانته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میټا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میټا کمپنۍ چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی دیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوېست. د میټا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میټا جواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میټا دا پروګرام چې د پروجیکټ 2 نیوی په کوټ مشهور دی شاید تریډز په نوم راووزی. میټا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرامه د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میټا دا نوی اپلیکیشن به د سش کال ترمنې پورې راووزی.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دا خلک ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک سته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. ضرور دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. ورور اعظم رختر یو مسلین پوری ورسوي د اعظم د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلې په خې د پیاز ملا شروع کړي نه دي. خوشش کال تجار نه لري تجاران نسته اصلا نه دي ورسره غلي پر وسش کال دا وخت تجارانو په 50-60 او 100 روپۍ من خرید کوي. مسش کال به هیڅ څوک نه دی راغلی او د ام رسیدلې د ګرمۍ اوج دی. دای پاک دی وکړي تاسو دا زموږ رختره چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي. وروره دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولی دي په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولی دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو. دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدی هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه اوبه وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.